په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې د شاین بنری ما او د مشال ریډیو په دغه دوه ما خبري غړې کستا سهار کلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې ورنه راپورنو تفسیری لرو زمونږ ونی ز خبرونه روخانه مستقبل به هم اوري خوړمبي د بوریوال کاکړنا د دې وخت خبرونه
لمړی د مهم خبرونو سرټ کې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د شمالي وزیرستان په شوال کې نښته شوې ده. د سواد کامی جرګه وایي هلته له پوز او حکومتي چارواکو پرته د هیڅ چا ژوند نه دی خوندې او د امریکا ولسمشر بارک اوباما ویلي داسې نه ښکاري چې طالبان دي په نږدې وخت کې له افغان حکومت سره خبرو اترو ته کښېني. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې د یو نشته پترس کې درې وسلوال وژل دي. په سیمه کې د مشال رادیو خبريال د ځایي امنیتي او استخباراتي چارواکو له خولې وایي چې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د نشته د پنځشنبه په ورځ ناوخته د شمالي وزیرستان په شوال تحصیل کې شوې ده. پاکستاني چارواکي وایي دوی درې وسلوال وژلي خو د دوی امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. بل پلو د مجلس عسکري ویاند عبدالله وزیرستاني مشال رادیو ته د خپلو درو ملګرو د وژل کېدو پخلای کړی او ادعا یې کړې چې شاوخوا اتو پاکستاني عسکرو ته هم مرګ ژوبل اړولی ده. د سواد کمی جرګه وایي هلته له پاوز او حکومتي چارواکو پرته د هیچا ژوند نه دی خوندي. د دې جرګې د مشرانو په وینا ځینې قوتونه غواړي چې په سواد کې داسې حالات بیا رامنځته کړي لکه تر 2009 کال وړاندې چې وو. د دې جرګې یو مشر زاهد خان د پنځشنبه په ماښام مشال رادیو ته وویل
نن چې کوم صورتحال دی نو د سونو مشران دي سینروفي دي یا سیاسي کارکنان دي دا ټول په نښه دي. عجیبه خبره ده چې عام خلک مستل کېږي ټارګټ کېږي تر اوسه پورې په یو هم داسې سیکورټي ادارو یا فوجي اهلکارانو بچا باندې یا په سرکاري افسرانو باندې تر اوسه پورې نه څه حمله شوي دي او نه هغه ټارګټ شوي دي.
له حکومتي شمیرو سره سم په سواد کې له 2009 کال راهیسې وسلوالو شاوخوا 116 ځایي مشران په هدفي توګه وژل دي. د سواد کامی جرګې غوښتنه کړې ده چې د امن کمیټې غړو ته د ځان ساتنې لپاره د وسلو ګرځولو اجازه ورکړل شي. د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی دی چې په راتلونکي بجټ کې به په صوبه کې خواجه سراو ته ځانګړې پاملرنه کوي. د خبره د وزیر اعلی پرویز خټک د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی نن په خبره سوي یو بیان کې کړی دی. مشتاق غنی ویلي چې حکومت به خواجه سراو ته د اوسېدو ځایونه او روزګار ورکوي. نوموړي ویلي چې د خواجه سرا علي شاه په وژنه کې کاکړ دوه کسان پولیسو نیولې دي او درې ملزم به هم ژر ونیول شي. دوی ورځې وړاندې د علي شاه په نوم یو خواجه سرا له هغه وروسته د پېښور په لیډي ریډینګ روغتون کې سا ورکړه چې اته ډزې وشتل سوی. افغان طالبانو داسې ویډیو خپره کړې ده چې شایي یو شمیر قومندانان پکې نوی ټاکل سوی مشر ملا هبت الله خونزاده ته د وفاداری لوړه کوي. د پنځشنبه په ورځ مشال راډیو ته په رسېدلې دې ویډیو کې د ملا هبت الله خونزاده څهره نه ده لیدل سوی. ملا هبت الله خونزاده له هغه وروسته د افغان طالبانو مشر وټاکل سو چې د روانې میاشتې پر 28 نیټه د امریکا بپیلوټ الوتکې د دې ډلې د مشر ملا اختر محمد منصور په بلوچستان کې وواژه. دا نه ده څرګنده چې دا اوسنۍ خپره سوې ویډیو څه وخت او چیرې ثبت سوې ده. خپلواکو سرچینو تر اوسه د دې ویډیو د کروالي پخلی نه دی کړی خو دا ویډیو د وسلوالو طالبانو د ویاند د پنځشنبه د ورځې له هغه بیان سره سمون خوري چې طالبانو یو شمیر قومندانانو ملا هبت الله خونزاده ته وفاداري ښودلې ده. د ملا محمد رسول په مشرۍ کې د طالبانو بل ډلې ویلي چې د ملا هبت الله مشرۍ دوی ته د منلو وړ نه ده. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په اورزګان او د کندهار په شمالي سیمو کې د امنیتي حالت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې ماموریت ویاند جنرال چارلز کلیفلند د پنځشنبه په ورځ ناوخته په کابل کې خبریالانو ته وویل چې وسلوال طالبان د دې توان نه لري چې مهمې سیمې ونیسي خو په دې سیمو کې امنیت ښه نه دی. چارلز وویل اوس مهال موږ ته د کندهار په شمال کې د شاولی کوټ ولسوالۍ ترین کوټ او نږدې ولسوالیو امنیتي حالت د اندېښنې وړ دی. د افغانستان ولسي جرګې هم په اروزګان کې د امنیتي حالت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي داسې نه ښکاري چې طالبان دې په نږدې وخت کې له افغان حکومت سره خبرو اترو ته کښېني. ولسمشر اوباما دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په جاپان کې د اوو قوي اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزي په څنډه کې کړې دي. ولسمشر اوباما وویل
In the short term, we anticipate that the Taliban will continue to...
دی وای اوس مهال موږ داسې وړاندوینه کولی سو چې وسلوال طالبان به خپلې د تشدد لارې ته دوام ورکړي چې عام خلک ووژني. هغه تګلاره کومه چې په تیرو 15-16 کلونو کې د دوی کړنې په ډاګه کوي. ولسمشر اوباما وویل دی هیله لري خو اټکل نه کوي چې طالبان په دې پوه سي چې دوی نور پر دې هیواد واک نسي ترلاسه کولی او هغه څه چې دوی باید وکړي دا دي چې په جدي توګه د روغ جوړې خبرو ته کښېني. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په وروستیو دوو کلونو کې لږ تر لږه 960 تنه پر روغتیایي مرکزونو په بریدونو کې وژل سوي دي. دا څرګندونې د دې سازمان په هغه رپورټ کې سوي دي چې د پنجشنبې په ورځ خپور سوی. په رپورټ کې په وسلوالو نښتو کې د روغتیایي کارکوونکو او روغتونونو امنیت ته د نه پاملرنې له امله کلکه اندېښنه څرګنده سوې ده. د خبرونو پای
خبرونه به د مشال لیډونه اورېده چې زموږ همکار بوریوال ککړ وړاندې کول. په روانه خپرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اورېدی شي. چارواکي وایي شمالي وزیرستان شوال سیمه کې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ په جګړه کې درې وسلوال وژل شوي دي. د سوات قومي جرګې غوښتنه کړې ده چې د امن جرګو غړو ته دي د ځان د امنیت لپاره د وسلو ساتلو اجازه ورکړل شي.
او تیر شوي د دې دوه درې میاشتو نه بیا دا ټارګټ کلینګ داسې وشوی دی او خصوصا په دې تېره یو میاشت کې.
د الف اعلان په نوم یو څېړنیز اداره وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د زده کړې معیار غورځېدلې دی.
په خیبر پښتونخوا کې ماشوم پوهه چې کومه ده هغه ډېره کمه ده.
زموږ ونیز خپرونه روښانه مستقبل به هم اورئ تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګړومبی راپور تا امنیتی چارواکو ادا کړی دا چې تیر ورځ د شمالي وزیرستان شوال سیمه کې د امنیتی سرتیرو وسلوالو ترمنز جګړه شوې ده چې په نتیجه کې درې وسلوال وژل شوې دي. خو بیا وسلوال دا داوا کوي چې دوی اتو پورې امنیتی سرتیرو ته مرجوب لړولې ده. په دغه اړه باندې نور تفصیل د عمر دراز وزیر په راپور کې.
امنیتی او استخباراتی ادارو چارواکو په وینا تیره ورځ شمالي وزیرستان شوال کې امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه کې درې وسلوال وژل شوې دي. چارواکي وایي تحصیل شوال کې د وسلوالو او امنیتی سرتیرو یو بل سره مخامخ جګړه وشوه، خو د دوی په وینا دغه جګړه کې امنیتی سرتیرو ته تاوان نه دی رسېدلی او درې وسلوال یې په موقع ووژل. این وخت کې مجلس عسکری وسلواله ډلې ویان عبدالله وزیرستانی چې اوس ځان د تحریک طالبان پاکستان شمالي وزیرستان ویان غنی مشال تا وویل چې د امنیتی سرتیرو سره جګړه وشوه او د خپلو درې ملګرو د وژنې او ژوبل کېدو تصدیق کوي. خو نوموړي وویل مخامخ جګړه کې تر اته پورې سرتیرو ته هم مرګ ژوبل اړولې. امنیتی چارواکو د وسلوالو دغه دعوې رد کړې. د یادونې ده چې شمالي وزیرستان کې ضربیاز په عملیاتو نه وروسته زیاتره سیمې فوز د خپل کنټرول لاندې راوستې چې او زیاتره سیمو ته د کډوالو واپسي هم شروع شوې او د انتظامیې په وینا میر علي او میرانشاه تحصیلونو 2500 کورنۍ واپس ستنې شوې، خو وخت په وخت وسلوال د تاخیل او شوال کې په امنیتی ځواکونو د بریدونو او دوی ته د سر و مال زیان اړولو دعوی کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
حجره
په 4:30 بجو.
د سوات قومي جرګې مشران وایي چې په دغه سیمه کې بدامنی یو ځل بیا زیاته شوې ده او د امن جرګو په غړو باندې بریدونه ډېر شوي دي. په سوات کې د کال 2009 نه راواخله تر اوسه پورې د سلو نه زیات د قومي جرګو د امن جرګو مشران وژل شوي دي. په دغه تناظر کې د سوات قومي جرګې مشرانو غوښتنه کړې ده چې دوی ته د خپل امنیت ساتلو لپاره د وسلو ساتلو اجازه ورکړل شي. تفصیل په دغه راپور کې.
د سوات قومي جرګې یو مشر زید خان وایي په سوات کې د پوځیانو او حکومتي چارواکو پرته هیڅوک خوندي نه دي. زید خان وایي جګړه د وسلوالو او پوځ ترمنځ ده او وژل کېږي پکې د امن کمیټې غړي، ولسي وګړي او پولیس. د ده په خبره د حیرانتیا خبره دا ده چې څوک وسلوال وژني هغه خوندي دي او څوک چې امن او د خپلې سیمې سلامتیا غواړي هغه وژل کېږي.
نن چې کوم صورتحال دی نو د سونو مشران دي، سینروفي دي یا سیاسي کارکنان دي، دا ټول په نښه دي. او عجیبه خبره دا ده چې عام خلک اوستل کېږي، قطار کټ کېږي. د حیرانتیا خبره دا ده چې تر اوسه پورې په یو هم داسې سیکورټي ادارو یا پوجی اہلکارانو بچا مانی یا سرکاری افسرانو مانی تروسه پورې زنده سامده شوی دی او هغه ټارګټ شوی دی.
زید خان تور پورې کړ ریاستی ادارې نه غواړي په سوات کې امن او سیلګری پر ځای شي. د سوات قومي جرګې یو بل غړی احمد شاه بیا وایي د سوات امن د هیواد د نورو سیمو له امن سره تړل شوی. دغه په خبره له افغانستان او هندستان سره د پاکستان اړیکې او په پاکستان کې بدامنی نیخ پنیغه د سوات په حالاتو اثر غورځوي.
خو تیر شوي د دې دوه درې میاشتو نه بیا د ټارګټ کلینګ داسې وشوې ده، او خصوصا په دې تیره یو میاشت کې. او ورسره ورسره په عامو خلکو سپیشلي چې کوم د کمیټو رکن دي او دا پرو ګورنمنت یا پرو آرمي خلک دي، او ورسره د پاجي هغه پارټیانې چې دغه د دهشتګردو یا د طالبانو یا دغه خلکو خلاف دي، باغو باندې ورسره هم اډیټونه کېږي. دې حالت ته په موږ خنه شوې ده او د دې باندې موږ د اطمینان اظهار کولی شو.
احمد شاه وایي که څه هم په دې وروستیو کې د سوات امنیت خراب شوی، خو د دې باوجود دوی تمه لري چې حالات به خشي. خو زید خان بیا د سواد د بدامنۍ ذمواري په ریاستي ادارو اچوي او وایي د سواد سړکونه، تعلیمي ادارې او هسپتالونه چې په پوځي عملیاتو او زلزلو کې وران شوي وو هماغسې پراته دي. د ده په خبره دا او د سواد خرابیدونکي امنیت ښایي چې بعضې قوتونه غواړي په سواد کې د بدامنۍ پخواني حالات بیا پیدا شي.
تاسو معلومی کی چارا داس چلا دوبارہ دل تک کی بیشی دغه چې کدی تعمیر کوله او دی امن بتما وي نو بیا په داس نه په خپل هم جوړی دا د سړکونو به جوړ شي او د ادارې به جوړ شي وي دلته د سیول ایڈمنسټریشن چې دا به پال شي او نمبر چې پوسټونه چې د سړکونو د لګیدلی دي خلک تک را تک نشي کوله. کدی خلک راغلی د مقامی خلک شناخت واړي دا به نو په دې په ځای به سیول ادارې پولیس نو
یا د دیبی چې په سوات کې د 2009 کال پوځي عملیاتو نه مخکې یو شمیر سیمې د وسلوالو په کنټرول کې وي. خلکو ته به په ډاګه د 500 په ګډون یو شمیر سزاګانې ورکړل کېدې او د جنکو په تعلیم بندیز وو. د سوات قومي جرګې مشرانو پر داسې وخت د امنیتي حالاتو د بیا خرابېدو خبره کړې چې تېره ورځ په سوات کې د پوځ او امن کمیټو غړو ترمنځ په یوه لویه جرګه کې غوښتنه وشوه چې د امن کمیټو غړو ته د خپل دفاع حق او وسله ورکړل شي. د سرکاري شمیرو تر مخه په سوات کې د امن خرابېدو وروسته د جوړو شوو امن کمیټیانو شاوخوا 160 غړي وسلوالو په نخه کړي، خو په دې وروستیو کې په دې حملو کې زیاتوالی راغلی. موږ هڅه وکړه چې د سوات قومي جرګې لخوا د لګول شوو تورونو په اړه د حکومتي او امنیتي چارواکو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شو.
دا مشال ریډیو دا.
د الف اعلان په نوم یو سرنیز مرکز په خپل کلنی راپور کې ویلي دي چې د پاکستان په بیلابیلو صوبو کې د تعلیم معیار راغورځېدلی دی او ډېر سکولونه د بنیادي اسانتیاو نه بې برخې دي. د تعلیم معیار او نورو اسانتیاو کې خیبر پختونخوا په 5 نمبر ده. په دغه اړه باندې رفعت انجم نور معلومات راکوي.
د غیر سرکاري تنظیم الف اعلان لا اړه د تعلیمي معیار او اسکولونو کې د نورو بنیادی سہولتونو جاج اغستو لپاره د ملک په یو سل شپږ څلوېښت ضلعو کې سروې وشوه چې پکې خیبر پختونخوا صوبه د تعلیمي ایمرجنسي باوجود هم د اسکولونو او تعلیمي معیار په درجه بندۍ کې د تیر کال په شان سږ کال هم په پوره ملک کې په پنځم نمبر راغلی ده. رپورٹ ترمخه د خیبر پختونخوا سرکاري اسکولونو کې 25% د ماشومان د اردو کیسه نشو لستلې او 25% د پوره ماشومان د انګریزي جمله نشو ویلې. 25% د ماشومان د حساب او مضمون حل کولو نه پوهیږي. د الف اعلان ډپټي مینیجر عمر اورگزای وای چې په صبح کې د تحریک انصاف ګوند صبح اسکولونو کې بنیادی سہولتونه سرحد پورې پوره کړل خو ولې د تعلیم معیار هم هغه شان خراب دی.
یو خبر ده چې مونږه زور ورکو کچر ته مونږه په مسینګ فیسیلټیز باندې یا کچر ته مونږه په سکول انفراستراکچر باندې مونږ زور ورکو خو دې سره سره ضروری دام ده چې مونږه د ماشوم لرننګ آؤټکم ولې چې زمونږ مین ټارګټ خدای چې ماشوم ته زده کړي هغه ته زده کړه ملاو شي. په خیبر پختونخوا کې چې ماشوم چکم ده هغه ډېره کمه ده کوم سکول داخله مهم ده دا تاسو ډېر په غوره انداز باندې یا تاسو ډېر په ښه طریقه باندې ټولې صوبې کې یا ټول پاکستان کې وچلوئ خو چونکې ماشومانو د دې سره د ماشومانو کوالټي خرابېږي چې ماشوم ته سکول کې د ناستې ځای نشته نو زه به ماشوم ته څنګه سبق وښیم.
په خیبر پختونخوا کې دا وخت د هلکانو لپاره د سرکاري پرایمري سکولونو شمېره 15000 شپږ سوه او یو کم 50 ده او د جنکو لپاره 10000 پنځه سوه او یو کم دېرش سکولونه دي چې پکې د نارینه استادانو شمېره 80000 او د ښځینه استادانو شمېره 30000 پورې ده. د الف اعلان رپورټ مطابق د صبح سکولونو کې اوس هم 40000 پورې استادانو کمې دي. خو بل خوا یو کارپوه ملک مسعود وای چې په صبح کې تعلیمي ایمرجنسي او هر کال تعلیم لپاره د اربون روپو بجټ مختص کولو سره هم د تعلیم په میدان کې څه بدلون نه دی راغلی.
صحیح طریقے بانے پر صحیح ٹائم بانے استعمال کی دا فائنانس ڈپارٹمنٹ رپورٹ دے دا مارچ 2016 چگے پر مطابق ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن تا 16 ارب روپے ترقیاتی بجٹ ایلوکیٹ شوے دے اور مارچ 2016 کے دے 16 ارب روپو کے 8 ارب روپے دی تا ریلیز شوی دی دا فائنانس ڈپارٹمنٹ نا او تقریباً 5 ارب روپے دی خرچ کری دی نہ میشتو کے نو یو طرف تا خود زمونگ دا حل دے چھے ایمرجنسی لگو کیمپینز چلو چھے ماشومان دے انرولمنٹ او کی او بل طرف تا زمونگ دا حل دے چھے مونگ آگا پیسے چی دینو ایفیشنٹی نشو استعمال ہو لے.
دا ریپورٹ مطابق ملکن مردان او ہریپور ضلعے پا میار کی دا ملک پا اولنے پنزوشت خز ضلعوں کی شمار شوی دی خو کوہستان ضلع پشمیرہ کی دا ٹولو اخیرہ دا. خیبر پختونخوا کی 9% سکولونا دا سکولو بو 9% بجلی 6% تشناب اور 9% نزیات سکولوں نے چار دیوالے نے محروم دی. عفت انجم، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
خیبر پختونخوا کې د صبح وسایلو مالی او نور حقوقو لپاره نوې تحریک اعلان شوې ده چې د دې د بنیاد خودونکو وینا ده چې د صبحي حقوقو لپاره به مبارزه کوي او په لومړي مرحله کې به د مرکز نه د ټول پختونخوا لپاره پوره او ارزانه بجلی غواړي. په دغه اړه باندې نور تفصیل شبیر احمد جان نه.
دا تحریک حقوق خیبر پختونخوا پنم شروع شوه. دا دغه تحریک مشر ظاهر شاه مشال لیډو ته په پیښور کې یو خبري غونډه ورسته ویل چې حکومتونه او سیاسي ګوندونه د صوبې په حقونو ترلاسه کولو کې ناکام شوي دي او باوجود د دې چې صوبو ته خپلواکي ملو شوې ده او په دې صوبې کې د بجلی اوبو او قدرتي مدنیاتو غټ ذخیرې موجود دي خو مرکز د دې صوبې حقونه نه ورکوي او په خاصه توګه بجلی چنن سبا په ټوله صوبې کې ډېر لوی بحران روان دی. نو همدا وجوه چې دوی د دې تحریک ضرورت محسوس کړو.
ضرورت خوشی دی وجہ نے مون محسوس کو سب خلق آخری ایکسٹریم تو رسی دو اور ظلم انتہا شروع ہوا دا بجلی صورت بجلی دا مو حق تے زدا مو تا نو منل چارجز باندې دا بجلی رہ گئی کلا پورے 18 منٹ پاشے بنو نو مو دا آواز نہیں شوجے تے بیکاز ہر یوشے سنٹر سر ہو او سپل حق پھوڑو انشاءاللہ او ہر حالت پہ کہ مو واڑو دی وجہ نے ما ٹول افیکٹر انڈسٹری ڈیڈ دے ما ٹول افیکٹر نے بندی ما مزدور بے روزگار ناستے ما بچے بے روزگار ناستے او خپل حق
تحریک بل غلی سمد مرسلین وای چې پختون قوم ته د تیر وش په توکال راسه مرکز خپل حقونه نه ورکوي او هم دغه وجره چې پختون ورستر وزه ورست پاتې کیږي چې لوجه ترهګری او بیروزګاری هم ډیره شوې ده نو باید خپل حقونه لپاره دا صحیح وخت دی چې دوی आवाज اوچت کړي.
چونکه پختون قوم پاکستان کې تبعه پلار روان دي زمګ نوجوانان بیروزګار دي معاشي معاشرتی او ذهنی تور باندې دا قوم تباہ شو سنتونه ختم شو لہذا چرتا ظلم بھی چرتا نا انصافی بھی حال تبیا بغاوت بھی نن سبا دے سائنٹیفک دور کے چرتا انسان پسپوگ میں باندھے کور جوڑو لو سوچ کئی چرتا پسپوگ میں باندھے کاش کو لو سوچ کئی زمونگا پا زمکا باندھے زمکے بنجرے شوے
دے تحریک مشر ویناوا چھ دوی سرا دا سبی ددی حقنون لپارا پا دغ تحریک کی زوانان ہم شامل دی او دوی دا خیبر پختنخوا ٹول سیاسی و مذہبی گندن تا ہم پا دی تحریک کی دا شامل دو بلن ور کڑے دا او جا تکڑا چلنبی مرحلے کی دوی نا مرکز نا ٹول سبی لپارا برابر او ارزان بجلی غواڑی او ددی ورست با بیا نور وسائل لپارا حل زلی کوی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
د زوانانو غږ
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شیوی دی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پکلم کو
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اصرار العالم مومند یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یوه نیمه بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای شئ
په دې وروستو څو میاشتو کې په پیښور کې د وسلوالو لخوا د خلکو د هدپی وژنو پیښې زیاتې شوې دي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ دا دعوه کوي چې خوشه قبایلي سیمې د وسلوالو نه پاکې کړې دي بیا وسلوال څنګه کوي چې په ښار کې راځي او خلک وژني په دغه اړه باندې انیس اجمل تفصیل راکړي
په خیبر پختونخوا کې امنیتی چارواکي او کارپوهان وایي په دې وروستیو کې په پیښور کې د چاودنو په نسبت هدفي وژنې زیاتې شوې دي چې له وجې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ په پیښور کې د فقیر آباد تاڼې په حدودو کې وسلوالو په ډسو د اف سي 3 اهلکار ووژل کارپوه خبریال شمیم شاهد وایي چې په هدفي وژنو کې د زیاتوالي لوی وجې د پوځي عملیاتو ناکامي د پولیسو د خیبر پختونخوا حکومت ترمنځ اختلافات او د پوځ حکومت ترمنځ د همکارۍ کمی دی نوماړي زیاتوي سربیا سب او خیبر ون عملیاتو په نتیجه کې بعد وسلوالو مرکزونه لمین ساتللي وي خو وسلوال نه دي ختم شوي
اوس دا ښکاریږي چې دغه طالبانو چې کمځنه په نور ځایونو کې خپل مرکزونه پرانیستي دي او د دوی ترمنځ چې کوم رابطي دي هغه بحال شوي دي که تاسو ګورئ زموږ په خیبر پختونخوا کې حکومت عملاً چې کمځنه د حکومت او د پولیس ترمنځ ډېر زیات تعلقات خراب شوي دي او د پولیس قانون چې کوم قانون غیر غواړي چې راشي په هغه باندې د پولیس د جرنیل او فرمان د سیخ ته لاپات دي د دې نه دا معلومی دي چې پولیس عملاً چې کمځنه هغه خپل وظیفه نه تر سره کوي ځکه دلته کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي د وفاق او د صوبې ترمنځ هم اختلافات شته فوج او د صوبې ترمنځ هم داسې ښکاریږي چې تر سمنځ کوارډینیشن ختم شوی دی کوارډینیشن کې کمی راغلی ځکه دا پیښې کیږي
د پاکستان فوج وایي چې د ضربې عصب عملیاتو په نتیجه کې د شمالي وزیرستان زیاتره سیمه د وسلوالو څخه پاکه کړې ده د امنیتي چارو په ریټایر بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې په پیښور کې په هدفي وژنو کې د زیاتوالي وجې د وسلوالو د لاجستیکي وسایلو کمی دی
خبر کې دا څه زی نه دي چې کوم ځای کې نه د 14 چې کوم مواد دی د دې ترسیل یو ځای نه بل ځای پورې استعمال دا نوې کندو کوم ته کې چې کوم لاجستیکس وته وي وسایل چې کوم دی هغه له کوم ته کې زیات پکار دي دا د نیولو هم امکانات زیات دي دا صرف یو درې څلور کسان ټارګټ کړي چې کوم دی هغه دا کار ډېر اسانه سره کولی شي هغه باندې شکم نه دا څه روچت لیږي د سپیشلایزیشن یعنی د هغه تجربه یا هغه قابلیت ضرورت نشته چې کوم د 14 په مواد کې کیږي هغه خپل دغه تبدیلی په طریقه کار تبدیلی
د مې په یوه اجتماع بیا د خیبر پختونخوا په ګډون په ټول ملک کې د شیا مسلک خلکو د هدفي وژنو پر ضد یو شیا تنظیم مجلس وحدت المسلمین د پیښور پریس کلب مخې ته په یو احتجاجي کیمپ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی هدفي وژنې دی ودرول شي خو ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې دا مهال وسلوالو زیاتره د امنیتي ځواکونو طرف ته مخه کړې ده چې ورسره د پیښور په سیر ښارونو کې امنیتي حالات لا هم خرابېدای شي
ٹارگیٹ کلنگ سیکورٹی فورس داغی قتل شروع کرے دے نو دا مشکل صورتحال دے کچھ دے سرا چکم پولیس تے یا نور دا سے امنیتی واقعہ دی اگی او مورال باندے دے دے اثر پروزی تک چری بیو زبل جا کے چچا پورنا دغل ساتھ لی دیا فیملی جو سر دی نو اگی کو تگرا تک کی داغی خاص مخصوص وقت دے داغی زم معلوم دے داغی وقت تگرا تک معلوم دے داغی گارڈ معلوم دے او دا سری دے پر آسان نہیں دی دغ دہشت گرد واقعات
پے خبر کے دے ایف سی واقعہ یو مشر لیاقت علیم دا منی چ پے خبر کے هدفی وشنی مخبز زیاتی دودی خونو ماڑے وائی چھ دوی پا پی خبر کے تر ڈیرا امنیتی تدابیر نیولی دی
مونگا خوجی خپل ہیڈ کوارٹرز چھ سمر دی داغی مونگا حفاظتی اقدامات کری دی کم دہشتگر چھ کم دی دا دوی خو ایٹ لیبرٹی دی کنن یو سڑے الرٹی نو دے بے بلے روزے تا واڑی بلے تا بے واڑی نو دغا دا دا ٹارگیٹ کلنگ پٹول پی خبر کے ڈیر زیاد پا اروج باندے
دا پاکستان دا بشری حقونو کمیشن دا 2015 کال پا ریپورٹ کے دا یوی ادارے پا حوالے لکی چھ پا حواد کے پا 2015 کال کے وسلہ والو و سوا او شپک بریدونا کڑی وو چی پکی شاوخوا دیار لسوا او پینسیشت کسان وجل شبی وو او هم پا دغا کال کی پا خیبر پختونخوا کی بیا وصل والو یا سلو نه دیر شاملی کڑی وی چی پکی شاوخوا 209 کسان وجل شبی وو
امن مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری
آیا پختانه په رښتیا جنگیالی دی؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدن چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوې ده به څه غلط
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاہ خان مال یو کافی را کو ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو نه ته بیا څه په خواره ځای خو دې
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی ویلی دی چې صوبایي حکومت به د خواجه سراو لپاره پر روان بجټ کې مالی پنګه مختص کوي او د دوی د ستونزو هوارولو لپاره به کار کوي. په دغه اړه باندې نور معلومات له پیښور را د غلام غوث پر راپور کې ور
د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی پرویز خټک معاون خصوصي مشتاق غنی ویلی دی چې صوبایي حکومت به د خواجه سراو لپاره په را روان بجټ کې مالی پنګه مختص کوي او خواجه سراو ته به د اوسېدلو ځای او روزګار ورکوي. مشتاق غنی دا خبره د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د محکمې نه تیر ماښام په خپور شوي یو بیان کې کړې ده. مشتاق غنی ویلی دی د خواجه سرا علیشه په وژنه کې ککړ دوه کسان پولیسو نیولی دي او دریم ملزم به هم زر ونیول شي. د یادونه وړ ده چې دوه ورځې وړاندې د علیشه په نوم یو خواجه سرا په لیډی ریډینګ روغتون کې سا ورکړې وه کوم چې د یو ملزم لخوا اته ډزه ویشتلې شوی وو او د هغې وروستو خواجه سراو د فقیر آباد تانې مخې ته احتجاج هم ترسره کړی وو. د مدني ټولنو فعالان وایي چې په تیرو دوو کلونو کې په پیښور او خواوشا سیمو کې په بیلابیلو پیښو کې شپږ څلوېښت نرخزیان وژل شوی دی خو تیره ورځ په پولیس لاین پیښور کې د خواجه سراو د تنظیم مشرانو د پولیس چارواکو سره د نرخزیانو په امنیت غونډه ترسره کړې ده او په دغه غونډه کې نرخزیانو ته د امنیت ورکولو ډاډ ورکړل شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو که تاسو غواړئ زمونږ خبرونې د انټرنیټ د لارې واورئ نو تاسو په مشال ریډیو ډاټ کام باندې زمونږ خبرونې اوریدلی شئ او تاسو موږ ته زمونږ د خبرونو په حواله زمونږ د پروګرامونو په حواله باندې پیغامونه هم رالیږلی شئ. دا وخت تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. دا زمونږ د سهار خبرونې دي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم یولو بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو غږ
په اته منټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمه بجو.
دا وخت په پښتونخوا کې د سهار لس نیمې بجې شوې دي. د بوروال کاکړ نه د دې وخت مهم خبرونه.
د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې یا د یونیورسيټي پترس کې درې وسلوال وژل دي. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال د ځایي امنیتي او استخباراتي چارواکو لخوا وایي چې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د نښته د پنجشنبې په ورځ ناوخته د شمالي وزیرستان په شوال تحصیل کې شوې ده. بلخوا د مجلسي عسکري ویاند عبدالله وزیرستاني مشال رادیو ته د خپلو درو ملګرو د وژل کېدو پخلی کړی او ادعا کړی چې شاوخوا اتو پاکستاني عسکرو ته هم مرګ ژوبړولې ده. د سواد کمی جرګه وایي هلته له پوځ او حکومتي چارواکو پرته د هیچا ژوند نه دی خوندي. د دې جرګې د مشرانو په وینا ځینې قوتونه غواړي چې په سواد کې داسې حالات بیا رامنځته کړي لکه څنګه چې تر 2009 کال وړاندې و. د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی چې په راتلونکي بجټ کې به په صوبه کې د خواجه سراو لپاره ځانګړې پاملرنه کوي. دا خبره د وزیر اعلی پرویز خټک د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی نن په خبره کړي یو بیان کې کړی ده. مشتاق غنی ویلي چې حکومت به خواجه سراو ته د اوسېدو ځایونه او روزګار ورکوي. افغان طالبانو داسې ویډیو خپره کړې ده چې شای یو شمیر قومندانان پکې نوی ټاکل شوی مشر ملا هبت الله اخونزاده ته د وفاداری لوړ کوي. د پنځم به پورځ مشال رادیو ته په رسیدلې دی ویډیو کې د ملا هبت الله اخونزاده چهره نه لیدل کېږي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي داسې نش کوي چې طالبان دی په نږدې وخت کې له افغان حکومت سره خبرو اترو تکشینی. ولسمشر اوباما دا څرګندونه د پنځم به پورځ په جاپان کې د او اقتصادي کوي اقتصاد لرونکو وادونو د سرمشریزي پسند کې کړی دي.
د بوروال کاکړن لم دې وخت مهم خبرونه اوریدو. اوس د رابع اکرم خان نه د پاکستانی مطبوعاتو ځنې مهمه برخه و.
د انګریزي ژبې ایکسپریس ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي په خیبر پښتونخوا کې د یو مخنث علی شاه وژنه یو المیه ده چې غندنه یې کافي نه ده. ادارې په وینا چې نرخصیان یا مخنثان په پاکستان کې د ټولو کمزوري خلک دي او اعلی چارواکو لخوا د دوی او د دوی د حقونو حفاظت خواهش کله نه دی شوی. ادارې ساتوي علی شاه د هسپتال د عملې غفلت له وجې مړه شوی. د هسپتال تعصب لرونکي عملې دا خبره کوله چې خزینه واټ کې داخله کړي او کنارینه. په دې بحث کې د نوموړي د زخمونو نوینه روانه وه چې شپږ ډزې لګېدلې وه. ادارې لیکي د سپریم کورټ د حکم باوجود پاکستان کې د مخنثانو حقونو ته لکه سکتنه نه کیږي. کال 2012 کې دوی ته د شناخت کارت جوړولو ورکړی شوی وو او په تیرو کلونو کې دوی په ټول ټاکنو کې هم برخه اخیستې وه. خو اوس هم په ټولنه کې یو باوقاره ژوند تیرولو لپاره د دوی جدوجهد روان دی. ادارې مخکې لیکي ټولنه کې رد کېدونه پس اوس دوی په نښه کېږي. ریاست له یو مثال قایمول پکار دي چې د علي شاه وژونکو ته سزا ورکړي او مخنثانو او د دوی د حقونو ادارو ته دي مکمل مرسته ورکړی شي. ادارې اخیره کې لیکي د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د کار کولو لپاره عمله په هسپتال کې وساتي. په هسپتالونو کې امتیازي رویه لرونکو لپاره ځای نه دی پکار. غویره د خپل سوګن جاج خصل پکار دي. د مخنثانو لپاره د غیر انساني سلوک احساس هغه وخت وشو چې کله د دوی یو تن په ټولنیز رسنو کې وویل چې موږ ټول وژنې. په همدې موضوع مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي المیه داده چې د ښځې او د سړي د صنف نه جدا ده د صنف د سپریم کورټ احکاماتو په رڼا کې دریم جنس تسلیمول څه چې موږ دوی انسانان نه ګڼو. ادارې په وینا د علي شاه مرګ ټولنه قانون عدالت او حکومت نه سوال کوي چې چاته د دې جهان پیدا کوونکي د یو انسان حق ورکړی دی هغې سره د دې سلوک ذمېواري په چا ده او د دې نه انصافۍ مخنیوي لپاره به څوک مخې ته راځي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي د داخله چارو وفاقي وزیر چودر نثار علي خان د شناختي کارډونو کامی ادارې ته حکم ورکړی دی چې په ټول ملک کې د 13 کروڑ خلکو د شناختي کارډونو بیا تصدیق لپاره په 48 ګڼو کې دننه یو پلان دی جوړ کړي او د دې سره سره یې حکم ورکړی چې د غیر ملکیانو کاغذونه او شناخت کارډونه دې هم منسوخ کړی شي. د ادارې په وینا چې په بلوچستان کې امریکایي ډرون برید کې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور د وژنې وروسته د انکشاف چې نوموړي د ولی محمد په نوم پاکستاني پاسپورټ او شناختي کارډ جوړ کړی وو د پاکستان د سلامتۍ په حواله یو شمېر پوښتنې پیدا کړې دي. ادارې اخیره کې لیکي د داسې عمل نه په نړۍ کې د پاکستان نوم بدنامیږي باید چې د داخله وزیر په حکم په فوري توګه عمل وکړی شي او که څه هم دا کار دومره سر نشي کېدی او ډېر مشکل پکې وي خو باید چې نادره دې لړکې کوټلې ګامونه پورته کړي او د پاسپورټونو او شناختي کارډونو کره کتنه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رازو نړیوالو مطبوعاتو ته هفنګټن پوسټ ورسپانې لیکلی دی چې په داسې حال کې چې پاکستان د بیا بیا ژمنو باوجود وسلوال طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته پکې نیولو کې پاتې راغلي دي. په بلوچستان کې د طالبانو د مشر ملا منصور په ډرون برید کې وژنه امریکایي تګلاره کې د بدلون څرګندونه کوي. بلخوا فارن پالیسی مجلې لیکلي دي ممکنه ده چې د مولوي هیبت الله په مشرۍ کې د افغان طالبانو نه جدا شوې ډله بیا یوځای شي، خو د سولې خبرې به نور هم وځنډېږي. د دغه لیکونو مهم ټکی د منور شانو
د هافینګټن پوسټ ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي، پاکستان په وار وار په څلور اړخیزه غونډو کې ژمنه کړې چې وسلوال طالبان به د سولې مذاکراتو ته کینوي، خو داسې ښکاري چې نه یوازې دغه ژمنه پوره کولو کې ناکامه دی، بلکې د افغان طالبانو مشرتابه ته هم ځنې پاکستانی ادارې یا افراد په دغه هیواد کې پناه ورکوي. په دې وروستیو کې په بلوچستان کې په ډرون برید کې د طالبانو د مشر ملا منصور وجل کې د سرګندوي چې د طالبانو مشرتابه په دغه هیواد کې آزاد ګرځي. ورځپاڼه لیکي چې امریکا او افغانستان د ډیر وخت راهیسې د پاکستان نه غوښتنه کوي چې د افغان طالبانو مشرتابه دې یا خبرو ته کینوي او یا دې یې پر خلاف عملیات وکړي، خو پاکستان لا هم دې لړ کې اقدامات نه دي کړي. دغه وجه ده چې په بلوچستان کې د دې ورستي ډرون برید خلاف پاکستان احتجاج وکړو. امریکا په ډاګه وویل چې د پاکستان د خپلواکۍ احترام کوي، خو په افغان او امریکایي ځواکونو د برید کوونکو وسلوالو خلاف به ډرون بریدونه جاری وي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي افغان طالبانو د ملا منصور د وجل کېدو نه پاس په سمدستي ډول مولوي هیبت الله خپل نوی مشر وټاکه. نوموړی د طالبانو په مشرتابه کې شامل وو، خو زیاتره یې په عدالتي برخه کې کار کړی دی او د جنگ تجربه یې د نشت برابر ده. د افغان طالبانو د نوی مشر جوړېدو لپاره اول د سراج الدین حقانی او ملا یعقوب نمونه مخې ته راتلل، خو څېړونکي وایي کېدای شي چې په دغه نمونو باندې ټول طالبان نه متفق کېدل، نو ځکه یې د مولوي هیبت الله انتخاب کړی وي. مجله لیکي ممکنه ده چې د نوموړي په مشرتابه کې د طالبانو نه جدا شوې ډله هم بیا د دوی سره ملګري شي. دا راز په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د طالبانو د کمانډرانو د ملګري کېدلو مخنیوي هم امکان لري، خو سیړونکو په دې نظر دي چې په موجوده حالاتو کې د افغانستان د سولې خبرې لا نورې ګران شوې، ځکه چې د مولوي هیبت الله د مشرتابه آغاز په کابل کې د ځانمرګي برید نه وشو او اندېښنه ده چې په دغه هیواد کې به تشدد لا نور سیوا شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکایي لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه په یو لیکنه کې په پاکستان کې د چینایي بینکونو او شرکتونو د بلیونونو ډالره پانګونو ته کتنه شوې ده. په لیکنه کې د اقتصادي چارو د پوهانو په حواله ویل شوي چې دغو پانګونو یوه برخه باید د پاکستانی وګړو د کاري استعداد پر پیاوړتیا ولګول شي. د لیکنې مهم ټکی هارون باچا وروي.
د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي پاکستان چې اقتصاد یې ډېر قوي نه دی، له یوې مودې راهیسې ورته د چین د یو نږدې ملګري هیواد په توګه کتل کیږي. د چین دولتي بانکونو او کارخانو په پاکستان کې د سړکونو، د اورګاډو، د پټلیو جوړولو او همداراز د انرژۍ د وړو پروژو پیلولو لپاره د 640 اربع ډالر په اندازه پانګونې کړې دي. د همدې چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په ترڅ کې چین په اول ځل په کوم بهرني هیواد کې تر ټولو ډیره پانګونه کړې چې د هند لپاره د یو ستر سیمه ایز چیلنج په توګه ورته کتل کیږي. د پاکستان درنه بیا د چین په مالی مرستو د پیل شوو پرمختیایي پروژو د څار لپاره د یو میکانیزم د نشتوالي له امله اندېښنې راپورته شوې دي. د لیکنې تر مخه د پاکستان حکومت د تیر کال په نومبر کې د گوادر بندر انتظامی چارې د چین دولتي شرکتونو ته په لاس ورکړې. ویل کېږي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه به د چین مغربي سیمه سینکیانګ له گوادر بندر سره ونښلوي، چې په ترڅ کې به چین وکولی شي له اروپایي هیوادونو سره خپل تجارت هم له دغه بندر څخه وکړي. داسې رپورټونه هم دي چې وایي د یادې پروژې په ترڅ کې به چین له پاکستان سره مرسته وکړي چې د انرژۍ پر بحران کابو بیا ومومي. په لیکنه کې د پاکستاني چارواکو په حواله ویل شوي چې د اقتصادي راهداري په پروژه کې د پاکستان په وروسته پاتې کړل شوي بلوچستان زوبه کې د کارخانو لګول هم شامل دي. خو په اقتصادي چارو کې د بلوچستان حکومت یو سلاکار کیسر بنگالی ورسپانې ته ویلي چې په چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې د سیمې د خلکو د کاري استعدادونو د پیاوړتیا موضوع ته هم باید پام وکړل شي. کدا سینوانو د نوموړي په خبره د سیمې اوسیدونکو به هم دومره وکړي چې د راهداري پر لویو لارو د پنکچرو جوړولو دکانونه واچوي.
د هارون بچان هم د لاس اینجلس ټایمز د یوې لیکنې مهم ټکی اورېده. اوس راځو یوې بلې نړیوالې موضوع ته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به په جاپان کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې برخه اخلي او نن به هیروشیما ته ولاړ شي. دی به د امریکا لومړی ولسمشر وي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې پر هیروشیما تر اټمي حملې وروسته دې ښار ته سفر کوي. په دغه اړه د فرشته جلال زی راپور.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وایي د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو رهبران چې په جاپان کې راغونډ شوي باید پر ټولو مسئلو آزاد او منصفانه بحث وکړي. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو پرون په جاپان کې غونډه پیل کړه. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې اساسي بحثونه د نړیوال اقتصادي وضعیت د څرنګوالي په اړه دي. وانګ یی پرون په پیکینګ کې خبري اعلان ته وویل چې د غونډې ګډونوال باید دوه مخی سیاست ونه کړي. د آزاد بحث او د سیمه ییزو لانجو د مخنیوي لپاره باید هر یو د خپل متحد په ملاتړ له خبرو ډډه وکړي. وانګ یی په ځانګړي ډول د چین د جنوبي سمندرګي په اړه پر سیمه ییزه لانجه په خبرو کې وویل د چین د جنوبي سمندرګي په اړه زموږ د حکومت دریځ څرګند دی. په دې اړه سیمه ییزه لانجه باید د سیاسي لارې، د نړیوالو قوانینو، د آسیان ټولنې او چین د موافقې پر اساس په خبرو حل شي. چین به پر خپل دریځ پاتې سي، هغه دریځ چې د نړۍ زیات هیوادونه ورباندې پوهیږي او ملاتړ یې کوي. د اقتصادي مسایلو ترڅنګ به د جاپان، امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او کاناډا مشران پر ځینو نورو نړیوالو مسلو لکه په اروپا کې د مهاجرت بحران، تروریزم، د انټرنیټ امنیت او د سمندري امنیت په اړه خبرې وکړي. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک په جاپان کې پرون خبري اعلان ته وویل چې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشران باید د دې لپاره په اروپا کې د مهاجرت پر بحران صادقانه خبرې وکړي چې زیات مسؤلیت دوی ته متوجه دی.
We are aware that it is because of geography that the most responsibility is
موږ په هیڅ چې زیات مسؤلیت موږ د جغرافیایي موقعیت له امله موږ ته متوجه سوې او د مهاجرینو د بحران زیات فشار به پر اروپایي اتحادیه پاتې سي. خو بیا هم موږ غواړو چې نړیواله ټولنه له موږ سره یو والی څرګند کړي او په دې وو پوهیږي چې دا یو نړیوال کړکیچ دی. په جاپان کې پر دې غونډه انتقادونه هم شوي ځکه د یو شمېر څارونکو په باور د جاپان صدر اعظم له دې سرمشریزي په سیمه کې د خپلو محافظه کارو پالیسیو لپاره د ملاتړ غونډولو هڅې کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې چې د اوو ګروپ هم ورته ویل کېږي د ګډون لپاره په جاپان کې دی. ولسمشر اوباما به نن د جاپان هیروشیما ښار ته ولاړ سي. هغه به د امریکا لومړی ولسمشر وي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې پر هیروشیما تر اټمي حملې وروسته د ښار ته سفر کوي.
د فرشته جلال زی راپور مور د اوریدونکو سوخ شوې د زموږ د ونیز خبرونې روښانه مستقبل د خبرونه تاسو لپاره منور شوړاندې.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شانه کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د سیاسي چارو پوهان وایي کې وی فاته په افغانستان کې خلک د جنگونو نستلی شوی او د جمهوریت د لارې په هیواد کې سول او ثبات غواړي. نو بلې خواته یې ځوانان د تعلیم اړخ ته ډیر مایله شوی او په بیلابیلو برخو کې د اعلی تعلیم ترلاسه کول نه پاز د هیواد په بیا رغونه او پرمختګ کې کردار ترسره کول غواړي. د لړکې د دې هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د اعلی زده کړو لپاره نوي پوهنتونونه خلاص شوي چې د هیواد د مستقبل لپاره د نوي کول په روزنه بوخت دي. د مشال ریډیو د دې اونۍ په روښانه مستقبل خبرونه کې درته په دې ورستیو کې د ننګرهار ولایت د یو پوهنتون نه فارغ شوي ځوانانو حال درکو. په دوی کې یو ځوان راته د ځان په حق له وویل
زما نوم خالد احساس دی، د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ما خپل زده کړې د اقتصاد په برخه کې د ننګرهار ولایت د الفلاج لوړو زده کړو د خصوصي مدرسې څخه پوهنتون څخه سرته رسولې. اوس مهال خوشبختانه د پوهنتون د فراغت سره سم یو نړیواله موسسه چې د بانګ جهاني د خوانه په ننګرهار کې کار کوي، د انکشاف دیهات وزارت په چوکاټ کې هغه کې مې ځان ته دنده پیدا کړې ده او د دې ولایت د نظارت او ارزوي د مسؤل په توګه باندې خپله دنده پر مخ بیایم او خپلو هیوادوالو ته خدمت کوم.
دا چې افغانستان د تیرو سولسیزو راهیسې جنگونو ډیر ځپلې او خلک هم وخت په وخت د کډوالۍ سره مخ شوي، په دې حالاتو کې څنګه په اعلی تعلیم ترلاسه کولو کې بریالي شو؟ په دې پوښتنه خالد احساس وویل
مونږ خو چون کله چې ابتدایي مکتبو کې وو تدریم څلورم ښوونځي پورې مکتب ویلی وو په افغانستان کې جنګونه راغلل کوم مکتبونه چې وو هغه ټول وران شو او خپل منځي جنګونه وو بیا مونږ پاکستان ته مهاجر شو او په پاکستان کې مونږ په بخش پل کې اوسېدلو نو هلته به مونږ خپلې ابتدایي زده کړې کولې او بالاخره چې اتم هم ښوونځي ته مونږ راغلو نو په افغانستان کې نوی حکومت رامنځته شو د کرزي صاحب په مشرۍ باندې دلته بېرته راغلو نو بیا دلته ښار کې سکول دی د ننګرهار های سکول په نوم باندې هغې کښې مې ایډمیشن واخیستو هلته مې خپلې زده کړې کولې کله چې مکتب نه فارغ شوم نو غربت او اقتصادي مشکلات او ستونزې ډېرې زیاتې وې چون په افغانستان کې دولتي ادارو پوهنتونو ته کامیابېدل ډېر زیات مشکل دي چې غریب خلک یا د لرې اطراف ځوانان چې مکاتبونه فارغ شي نشي کولی پرتانه باندې هلته لاړ شي بیا بالاخره یو خصوصي پوهنتون چې ننګرهار کښې په ډېر کم فیس سره په ډېر کم امکاناتو سره په ډېر لوړ معیار سره زده کړې شاګردانو ته ورکول هغې کښې مو داخله واخیستله او خوشبختانه پس د څلورو کالو زده کړو څخه د هغې پوهنتون نه فارغ شوم.
نوموړی زیاتوي په ژوند کې یې ډېر مشکلات لیدلي خو کله یې هم همت نه دی بایللی او په هر حال کې یې د تعلیم سلسلې ته دوام ورکړی بلکې لا هم پکې وړاندې تلل غواړي.
بلا په ژوند کښې چې کله مونږ مکتب دوره لوستله واقعا ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مونږ شو حتی تر دې پورې چې اقتصادي ستونزې وې مونږ به پس د مکتب د وخت نه په پېښور ښار کښې مثلا په مختلفو بخشو کښې به هم کارونه کول مثلا اوبه به هم خرڅولې یا به هم په ښار کښې بل چې واړه غوندې مزدوري کوله خو مونږ سره یو احساس و یو سوچ یو فکر و یو کمیټمنټ مو داسې کړی و چې مونږ باید خپل مکتب سر ته ورسوو د مکتب څخه وروسته زده کړې وکړو. کله چې مونږ مکتب خلاص کړو نو افغانستان کښې مختلف پروجکټونه راغلي وو دلته به خلکو کارونه کول چې زمونږ تعلیم کم ونه هم شو کولی هغې کښې کار وکړو باوجود د دې هم دې تر څنګ چې مونږ زده کړې کولې مونږ کار هم کولو چون فیملي زمونږ په غاړه باندې وه هغوی ته باید مونږ یو حلال رزق پیدا کړی وی هغه باید مونږ پاللې وی نو ډېر مشکلات او ستونزې په دې لاره کښې ګاللي دي لوږې تندې سختۍ تکلیفونه هم په ځان باندې تېر کړي دي خو یو سوچ یو اراده او یوازې مونږ سره وو چې مونږ به دې هدف او دې ګول ته ځان رسوو او بالاخره د خپل هغه قوي ارادې او د خپل قوي سوچ او خپل هغه مشن ته مو ادامه ورکړه او بالاخره په دې باندې مونږ وتوانېدلو چې خپلې زده کړې او خپل مکتب پای ته ورسوو. اوس هم په دې باندې اکتفا نه کوم او غواړم چې لا هم مخکې لاړ شم او لا هم خپلې زده کړې لوړې کړم تر څو پورې چې افغانستان ته په آینده کښې د یو خاص مسلک سره په پوره سپېشلتیا سره خدمت وکولی شي.
په افغانستان کې نا ارامۍ ته په کتو سره خالد احساس وایي که په ټولنه کې پوهه او تعلیم عام کړی شي نو خلک به یې بیا جنګونه نه کوي بلکې خپلې مسلې به د خبرو اترو د لارې هواروي او دا مهم کار به ځوانان ترسره کوي.
زه دا یو خبره کوم دا وطن یا دا سیمه دا د دې جوړول دا زمونږ ځوانانو په غاړه باندې دي مونږ باید دې سیمې او د دې سیمې د ژغورلو لپاره د زړه نه هڅې وکړو کوششونه وکړو. ژوند کښې ترخې خوږې را ځي ژوند کښې ستونزې مشکلات را ځي دا ستونزې مشکلات په یو پلان او سوچ سره باید د دې نه تېر شو تر څو خپلې سیمې ته ښه په اخلاص او په ښکاره مر سره خدمت وکړو. یګانه لار چې زمونږ د پښتنو د ژغورنې لپاره مفیده تمامېدلی شي هغه د تعلیم لاره ده. که چېرې مونږ خپل تعلیم سر ته ورسوو په مختلفو فیلډو کښې نو مونږ کولی شو مختلفو فیلډو کښې رغونه رامنځته کړو او خلکو تشویق کړو او تر څو پورې چې دغه سیمه د دې بحران څخه وځي. اوس وخت کښې چې مونږ ګورو بدبختانه د زیاتره سیمو کښې چې دا کوم تاوتریخوالی او تشدد رامنځته کېږي د ځوانانو د احساساتو نه غلط استفاده کېږي هغه همدا وجه ټوله بې تعلیمي ده. که چېرې چې دوی تعلیم ولري دوی زده کړې ولري دوی پوهه ولري هېڅوک نه شي کولی چې د دوی د دې احساساتو نه غلط استفاده وکړي بلکې دوی بیا ښه او بد تفکیک ډېر په اسانه سره کولی شي.
نوموړی ځوانانو ته څه پیغام لري؟
زما پیغام ټولو ځوانانو ته هم نارینهو ته هم زنانهو ته دا دی چې دوی باید تعلیم ته مخه وکړي په هر شرایطو کښې چې د هغې نه استفاده وکړي خپل تعلیم سر ته ورسوي خپلې زده کړې سر ته ورسوي د هغې نه وروسته بیا دوی کولی شي ډېر سوکاله روښانه او ښه ژوند ولري. ښه مثال یې زه خپل ځان وړاندې کولی شم. په لومړي سر کښې ما مکتب په ډېرو ستونزو مشکلاتو سره وویلې او پوهنتون مې هم په ډېرو ستونزو مشکلاتو سره نن د یو ښې وظیفې خاوند یم او په لرې پرتو سیمې کښې چې زیاتره نام نه سیمې دي دې باندې توانېدلی یم چې ډېرو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړم د تعلیم زمینه برابره کړم. یو د ځوانانو یو بنسټ مونږ لرو چې ځوانان پکښې راټول شوي وو چې هدف او مقصد مو ځوانانو ته د تعلیم اپورچونیټیانې برابرول دي چې مونږ په دې حساب کښې په لسګونو ځوانان اوس راوستي دي په ننګرهار کښې په مختلفو خصوصي پوهنتونو کښې په ډېر کم فیس سره هلته دوی ناست دي. زه د خپل د معاش نه او زما غوندې نور ځوانان مې د خپل د معاش نه د دوی پیچونه لنډوي تر څو پورې دوی پرمختګ وکړي او علم حاصل کړي او بیا په خپلو سیمو کښې نور ځوانان علم ته تشویق.
تاسو د خالد احساس خبرې واوریدي. نوموړی د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی او د اقتصاد په څانګه کې یې اعلی زده کړې کړي. وایي که ځوانان یې په بیلابیلو برخو کې اعلی تعلیم ترلاسه کړي، نو لرې نه ده چې افغانستان هم د نړۍ د بریالي شوي قومونو سره سیال شي. په دې موضوع نور حالم درکو، خو د یوې لنډې دمې نه پس.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې درته دا اونۍ د هغو افغان ځوانانو حال درکو چې اعلی زده کړې کړي دي او د وطن په پرمختګ کې اخته دي. دا ځوانان وایي یوازې د تعلیم له لارې هیوادونه ترقی کولی شي او دوی به هم خپل وطن د دغه لارې د نړۍ د قومونو سره سیال کړي. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د افغانستان ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ اوسیدونکی لیاقت خان وای د انجینرۍ په برخه کې یې اعلی زده کړې کړې دي او دا چې د یادې ولسوالۍ خلک په تعلیم کې د نورو سیمونو وړاندې روان دي.
دلته زمينه د تعلیم لپاره ډیره مسایده ده په کامی ولسوالۍ کې، خصوصا د دې خلک ډیر په اصطلاح باندې کامی ته د علم او ادب زنګو ویل کېږي. نو دلته څوک د تعلیم په اړه باندې څوک د چا مخنیوی نه کوي. دا رنګ د خپلې نجونې او هلکان خپ خوشحالی باندې خونځیو ته پرېږدي. دلته تعلیم کچه ماشاءالله ډیره ښه ده، خونځیو کې استادان ډیر ښه تدریس ورکوي. البته لایق شاګردان چې ټول هغه خلک پکې درس وایي که هغه غریب یو که خان یو که په هره کچه وي، دلته دوی سره کوم زور زیاتیانه کېږي په خوشحاله فضا کې دوی خپل تعلیم سرته رسوي.
نوموړی وایي په ټولنه کې ځوانان هغه اکول وي چې خلک ترې ډېر امیدونه لري. په کار دي چې ځوانان خپلې دغه ذمهوارۍ هېڅکله له پامه ونه غورځوي.
لکه څنګه چې پوهېږو ځوان په ټولنه کې د ملا د تېرې حیثیت لري، نو زما په نظر باندې کوم رشد چې هېواد ته یو ځوان ورکولی شي هغه یو سپینګیری نشي ورکولی. لکه څنګه چې نن سبا ټیکنالوژي ډیره پرمختللې ده او انشاءالله موږ ځوان نسل پر ډیر یو څه سنبال لی، نو کولی شي چې دی په دغه شان حالاتو کې چې ډیر د تشدد حالت دی او ډیر بل رقم نظام دی، نو په داسې وخت کې کولی شي چې دی د خپل هیواد وضع نسبتا ډیره بدله کړي او انشاءالله د په راتلونکي کې د نورو نړیوالو هیوادونو سره سیال کړي.
انجینیر لیاقت خان له افغان حکومت غوښتنه کوي چې د لوړو زده کړو لپاره د ازموینې امتحان کې د شفافیت راوړي او دا راز د بې وسه او مستحق ځوانانو ته د اعلی تعلیم موقع برابر کړي.
موږ په افغانستان کې کله چې یو څوک له ښوونځي څخه فارغېږي هغه د کانکور یو ازموینه لري چې هغه کې به هغه خلک چې ډېر لایق او بااستعداد اشخاص وي هغه کولی شي چې لاړ شي. خو البته بدبختانه یا متاسفانه باید زه ووایم چې دلته هغه شان زمينه مساعده نه ده چې یو سړی به ډېره خواري کړي وي او ډېر څه به لاس سره وړی وي. ژوند به ډېر په تکلیفونو باندې بیا مکتب ویلی په دې خوار غریبۍ کې. عمر به ورته د خپل داسې د وایې شو د خرڅ کړي مقصد یې خرڅ کړي او زوی به تعلیم ته لېږلی وي. باید په کانکور کې ډېر شفافیت باید دی ولري، نه داسې چې یو سړی چې پیسې ولري یا مالدار وي یا خان وي هغه لوړ زده کړو ته لا پیدا کړي او یو غریب پاتې شي. باید یو خوار او غریب هم د دغه حق نه دې ته حق یې ولیت ورکړی شي، ځکه چې د دې تعلیم ونه کړي دا غریبانان به سرنوشت باندې کیږي.
بلخوا د ننګرهار ولایت د روداد ولسوالۍ غلام حیدر روخان چې په جرنالیزم یا خبریالۍ کې یې اعلی زده کړې کړي د خپلو ابتدایي زده کړو په حق لوای.
ما خپل لمړنۍ کومې زده کړې شروع کړې خپل کلی نه، یعنی په هیڅ شي کې چې د اعداد په نوم باندې یو لیسه ده په کوم خپل لمړنۍ ابتدایي زده کړې او همدارنګه کوم لیسې دورې پورې زده کړې چې په اعداد لیسه کې وکړلې. موږ همدغه د دکانې کوم شون کول او همدغه د کلی کې اوسېدل او وروسته د هغې نه چې کله زه د لیسې نه فارغ شوم ما په نګرار علي د معلمین کې چې زده کړې شروع کړې. هغه دوه کلن پروګرام چې هغه مو کړی الله ساته کال کې زه فارغ شوم. د هغې نه وروسته به ما معلمي واغستله په دې چلپله پوهنتون کله په خپل د تعلیمي بهیر شروع کړل کې د ژورنالیزم پوهنځي کې ما داخله وکړله. هغه کې ما خپل سلو کړل نه د ډیګري ترلاسه کړل بیا له سلو نوې کال کې فارغ شوم.
نوموړي وویل د کورنۍ د مالی حالاتو او د وطن د امنیتي حالاتو له وجې وخت په وخت د مشکلاتو سره مخ شوه، خو په خپل یې کار کړی، ځان له پیسې ګټلې او په هغه یې اعلی زده کړې ترلاسه کړې دي.
زموږ کورنۍ ډېره اقتصادي تور باندې د سړي راغله جوړه
غلام حیدر روخان نمو پختلی په آئندہ کې څه کول غواړي دی وای
بل آئندہ لپاره چې دی غواړم منو شې چې عام د خپل مسلک کې ژورنالیزم په برخه کې عامالي په برخه کې چې دی ماستری وکم تر څو زما د کم د تعلیم دغه چې دی د نور عام لور لړ شو د آئندہ لپاره د روان نسل لپاره د پښتنو لپاره چې دی د خدمت مصدر وګرځم زه غواړم چې خلکو ته د ژورنالیزم هغه اصلي سیرا یا اصلي عکس خلکو ته وړاندې کوم دی لپاره زه کوشش کوم چې هلې ځلې کوم همدا رقم ته زما خپل هیله دا چې زه د ژورنالیزم په پوهنځي کې د استاد په توګه باندې دنده وکړم تر څو آئنده لپاره کوم نسل چې راځي د هغې لپاره موږ د ژورنالیزم یو اصلي او صحیح عکس خلکو ته وړاندې کړو د ټولنې د خدمت ذریعہ وګرځو
په موجوده حالاتو کې ځوانان څه ډول د ځان او وطن حالات ښه کولی شي نوموړي په دې حق لوویل
زه د یو ځوان په صفت باندې نور ځوانانو ته دا پیغام لرم چې دوی غواړي د دې حالاتو نه راوځي ځکه دا حالات همداسې جاری نه وي که موږ وغواړو کولی شو موږ ځان بدل کړو قرآن شریف کې آیات هم په دې باندې دی ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم نو د دې لپاره که ځوانان غواړي چې د دې حالاتو نه ځان وباسي او آئنده یې د نن نه ښه وسي نو باید تعلیم حاصل کړي ځکه تعلیم داسې یو شی دی چې موږ ته رڼا د هر طرف یا د چاپیریال ټول خوشحال موږ ته رڼا کوي زموږ دغه د سترګو نور دی نو چې کله خپل سترګې وغوړو نو بیا به نور شي نه ګورو چې کوم څه غلط دي کوم صحیح دي نو د دې لپاره که ځوانان غواړي چې د دې حالاتو سره مبارزه وکړي او د دې حالت څخه راووځي یا د ټولنې د بهبود لپاره د ټولنې د ترقۍ پرمختګ لپاره کار وکړي نو باید اول تعلیم حاصل کړي د تعلیم تر څنګ باید ځینې پیشې یا فنونه باید زده کړي چې هغوی د خپل ورځني ژوند د تېرولو لپاره زمینه برابره کړي
دا وو د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکو غلام حیدر روخان چې په جرنالیزم یا خبریالۍ کې یې اعلی زده کړې کړي وایي تمه لري چې افغانان ځوانان به په هر حال کې اعلی زده کړو ته ځانونه رسوي او خپل وطن به د سیالو قامونو په صف کې ودروي او هم په دې ځای د نن ورځې روخانه مستقبل پروګرام سره ورسېده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211212 دا شمېرې تاسو ته یو وار بیا تکراروم 00202211212 او اوس خپل کوربا منو شاته اجازه توکي خاد او آباد اوسئ
زمون کم د محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم چې نفرت ده وزګاری کی حالت څنګه حیران یم چې نفرت ده وزګاری کی حالت څنګه 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 مرد دے انسان لفرختو نتا پسوکڑا دو نتا پسوکڑا